امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
درنو اوریدونکو زه خلیل خان یم او د دې ساعت مهم خبرونو تاسو ته دراوړم جنرال رازق وایي چې یو شمیر پخواني لوړپوړي طالبان کندهار ته راغلي دي له پاکستان څخه کندهار او جنوبي ولایتونو ته پښتانه سو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان شامل دي د کندهار د امنیه کمانډان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستنه سوي دي او له خپلو کورنیو سره سوله ییز ژوند کوي هغه وویل
په دې کې والیان هم شته د دوو ولایتو والیان شته دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي موږ کوشش کوو چې نور هم راشي دا د دې وطن دی دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي او موږ دې ته چنان
د امریکا د ټکساس په ایالت کې د هاروي سمندري طوفان زورور بارانونه راوړي دي چې سیلابونو د راتګ خطر زیات کړی دي دا په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو زورور سمندري طوفان دی چې ټکساس ایالت ته به د امریکا پر وخت د شنبه په شپه راورسیږي د دې سمندري طوفان له وجې زورور بارانونه وریږي سمندري طوفان هاروي به د ټکساس په ایالت کې څو ورځې وي او تر 40 انچ پورې به بارانونه ووري دغه طوفان د هوا طوفانونه او سیلابونه د راوستلو سبب ګرځېدلې دي د ټکساس د برېښنا رسولو شرکتونه وایي چې شاوخوا 300 زره کسانو برېښنا په دغه ایالت کې قطع شوې ده هندي پولیسو ویلي دي چې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهرو او بلبو کې د مړو شمیر شپږ دېرش تنو ته رسیدلې دي دغه مظاهرې لاغه وروسته پیل شوې دي چې د هند یوې محکمې دغه روحاني مرشد پر خپلو دوو مریدانو جنسي تیروي کولو مجرم ګڼلې د هند په شمال کې د هرینا ایالت د پولیسو مشر بی اس شانډو ویلي دي چې د تشدد ډکو مظاهرو کې 200 کسان زخمي شوي هم دي یمن ساحل ته نږدې د امریکا یو پوځي هلیکاپټر لوېدلی ده د متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې د امریکا یو پوځي هلیکاپټر د یمن ساحل ته نږدې د جمعې په ورځ د روزنې د عملیات پر مهال لوېدلی ده په دغه پیښه کې یو سرتیری درک دی او د پلټنې عملیات روان دي د امریکا د مرکزی کمانډانګ په بیان کې ویل شوی دی چې په هلیکاپټر کې سپاره نور 15 سرتیری ژغورل شوی دی په زیاته کړی ده چې د هلیکاپټر د یمن ساحل څخه 40 میل لري د ماشام په وو بجو لیدل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یک شنبه پر ورځ دا ومنله چې د یمن په پلازمینه سنا کې یو ورځ لمخې چې کوم هوایي برید کړی وو دا په نتیجه کې ملکیان وژل شوی دي او د دې پیښې پر تخنیکی غلطۍ اچولي روغتیایي چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویل چې د جمعې په ورځ د سهار وختي برید چې د پلازمینې سنا د فاج اتن په سیمه کې سوی د اپارټمنټ ودانۍ غورځولي لږ تر لږه 12 تنه پکښې وژل شوي دي چې شپږ پکښې ماشومان ول د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی د دې برید دفاع کړي او ویلي دي چې دا یو قانوني پوځي هدف و چې دغه په کول د حوثیانو د کومندې او کنټرول مرکز و هغه په یاغیانو تور ولګوي چې ملکي کسان د سپر په توګه استعمالوي خو آی سی آر سی یو چارواکی د پیډبرت ثانیه ته جمعې پورې ورغلی ویول هغه څه چې موږ په دغه ځای کې ولیدل نو په ظاهري توګه دلته کوم پوځي هدف نشکاري دي د یمن پروان جنگ کې څو ډلې او سیمې ز قدرتونه شکیل دي چې د واک پر سر جنگیږي او تر اوسه د لزر څخه زیات کسان په دغه جنگ کې وژل شوي دي او د امریکا پوځي چارواکو ویل دي چې د شمالي کوریا پروند شنبه پورې د لند واټن درې بالاستیک توغندۍ وایز مایلې خو درې وړې ناکام شوې په آرام سمندر کې د امریکا د پوز کمانډانۍ په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې د شمالي کوریا دوی توغندۍ تر یوې نامعلومې اندازې هوا ته پورته کېدو نه وروسته ناکامه سوی او درېیم یې هوا ته د پورته کېدو سره سم ټوټه ټوټه سو د جنوبي کوریا د پوز لوی درستیز هم ویل دي چې د شمالي کوریا توغندۍ تقریبا 250 کیلومتره هوا ته پورته سو خدای نه دی ویلي چې دغه توغندۍ ناکامه شوی دي دا خبرونه
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ریکا اووم کنفرانس کې به د افغانستان او سیمې په کچه د مهمو اقتصادي پروژو پر عملي کولو ټینګار وسي. ټاکل سوی چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو دغه کنفرانس د روان کال په نومبر میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړ سي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم نړیوال کنفرانس کې به د هغو مهمو اقتصادي پروژو پر عملي کولو ټینګار وشي چې له اقتصادي پلوه د افغانستان او سیمې لپاره ډېرې مهمې دي او د دوو کلونو په موده کې د تطبیق وړ دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د افغانستان او سیمې په کچه له ډېرشو زیاتې اقتصادي پروژې د ریکا اووم کنفرانس لپاره غوره شوي، خو تمرکز به پر هغو پروژو باندې وشي چې په لنډه موده کې عملي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راز د شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازو سره د ریکا اووم کنفرانس لپاره د چمتووالي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل:
غونډه د دې لپاره وا چې هغه نمائندګا ټول د مختلفو مملکتو څخه راغلي دي یا د دوی د سفارت له خوانه راځي، او په دې باندې بحث کیږي. په دوه مهمو موضوع باندې، علاویدارو پروژو باندې، مهمو پروژو باندې چې هم زموږ لپاره هم منطقې لپاره مهمې دي. دویم سکل یو تصمیم موږ نیولی دی چې یو د کانفرنس په اخر کې یو تعهدنامه ولرو د مملکتو په منځ کې، په دې اړوند چې ټول مملکتونه په دې باندې تصمیم ونیسي چې تعهد دادي چې راتلونکي دوه کلو کې کومې پروژې باید
ټاکل شوی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو دغه کنفرانس د روان کال د نومبر میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې په ریکا اووم کنفرانس کې به د افغانستان له خزینه سوداګرو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو برنامه هم تر بحث لاندې ونیول شي.
ساکل موږ همدارنګ نوري برنامه هم د ریکا سره یو ځای کړی دی. یو متمرکز او ډیر مشخص علاویدار برنامه زموږ د تجارت پیشه خزو حمایت دی. دا برنامه زموږ در دین ون لاندې دی چې زموږ تجارت خزي څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګه د منطقي مارکیټ ته د دوی لاس جوړون کې ارڅ چې جوړوي هغه لاسرسي پیدا کړي.
په همدې حال کې افغان سوداګر خزه د ریکا اووم کانفرنس ته خوشبینه دي او وایي چې د سیمې په کچه د افغان سوداګر خزو څخه ملاتړ به د هغوی په اقتصادي چارو کې مثبت بدلون راولي. د زکی روشن په نوم افغان سوداګر امریکا غته ویل: طبعا دا یو ګټور کار دی او یو اړتیا ده چې د سوداګرۍ د ودې لپاره خزه هم په کوردننه سیالي ولري او دغه راز بهرنیو سیالیو ته هم ودانګي. زما په نظر نړیوالو د منځنۍ آسیا او اروپایي بازارونو ته د لارموندنې لپاره موږ یو بنسټ ایښودلو ته اړتیا لرو. دا لومړی ځل دی چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په کنفرانس کې د افغانستان د خزینه سوداګرو د ملاتړ پر سر بحث کیږي. د ریکا نړیوال اقتصادي کنفرانس چې په 2015 عیسوي کال کې د افغانستان په نوښت او مالکیت جوړ شو، تر ډیره پکې د افغانستان او سیمې په کچه د لویو اقتصادي پروژو پر عملي کولو بحث کیږي. د ریکا شپږم کنفرانس په 2015 کال کې د افغانستان په قربتوب په کابل کې جوړ شوی و چې پکې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ځایي خلک او روغتیایي چارواکي وایي چې د جګړو له امله دلته په خلکو کې رواني ناروغي زیاتې شوې دي. دوی وایي روانو جګړو او کډوالو په ځایي وګړو ډېره بده اغیزه کړې. که څه هم دقیق ارقام نسته چې په دغو سیمو کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، خو ځایي مسؤلین وایي د درملنې لپاره یې امکانات نه لرو. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې.
دولس کلن سی پولا چې د شینوارو نخه سپینه خولۍ په سر کړې بیلچه په لاس د جوارو پټي ته اوبه ورتړي. هغه له خپلې کورنۍ سره تازه تازه د اچین په شډل بازار کې خپلې مینې ته راستون شوی او وایي یو کال یې د غنیخیل ولسوالۍ په مارکو بازار کې ژوند کړی، ځکه سیمه د اسلامي دولت یا داعش سره وه. سپولوی دی او ډی رمزولی پر رواني ناروغي وخت دی زکه ډیرو جګړو او د بمباری او غګونو په بد اغیز کړی دی.
بمباری شی وس منګری ګو یو دم بمباری وکي منګری ګو وس څنګه بمباری وکي منګری ګو زما ورکه یو ما یو ورکه وراره لا هغه سپیری درو ها راډی
په شینوارو کې د حکومت او طالبانو سره د کیدون کې جګړې وګد کلو نه کېدل. خود تیرو ادونی مو کالو رئیس په دغه سیمه د داعش وسلوالو ولکا د ځایي خلکو په بمونو د کېنولو سرپری کولو مخامخ جګړې او بمباری یو ګڼ خلک پر رواني لحاظ نارامه کړی دي. شپېته کلن زړورم دا چین د شډل سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي روانو جګړو یې کوچنیان د شپې نارامه کړی دي.
دا جګړې چې وشوې بمونه واچوې زموږ بچیان چې کوم دي ټول خراب شو. خوب کې را پچې چې رمبالې وي اعصاب یې خراب شوي. چیغې وي چې پخا شپې را پچې رمبالې کاني چپ شه چپ شه بېرته دوکړم. داسې
دی وایي په سیمه کې روغتیایي مرکز لري خو یوازې د سر درد زکام او نور عادي ګولۍ ناروغانو ته ورکولی شي. د شډل د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد داود منی چې د جګړو په وجه د اچین ګڼ کوچنیان او غټان پر رواني ناروغیو اخته شوي دي.
رواني مریضان چې زیاتره خلک د خپل کورونا لريوتی دي دغه شوي دي د خپګان د وجه نه دغه رواني مریضان لګ دغه شوي دي ات شوي دي ځکه چې دغه زیاتره خلکو کورونا لګیدلی په دغه باندې دغه شوي دي لګ را به کور شوي دي.
هغه وایي دغه ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري ځکه نو په ځایي خلکو کې دغه ناروغي ورست بلی زیاتی دون کی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي هڅه کوي په سیمه کې د پیښیدونکو ناروغیو د درملنې لپاره ممکنې لارې وسنجي. دا چین سره سره د ننګرهار په ګڼو نورو ولسوالو کې هم جګړې اعلانې دي کلارې شوي او هر سیمه له یوه ورته سرنوشت سره مخامخ ده. خو معلومه شي چې حکومت او یا نړیواله ټولنه د دغو ستونزو د ختمېدو لپاره کله لاس په کار کېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو طالبانو د ماکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستانه سوي او له خپلو کورنیو سره یې ګډ ژوند پیل کړی. دغه مسؤلین وایي چې د دغو کسانو په راتګ کې د سولې عالي شورا هیڅ نقش نه درلود. مخکې ځینو ولسي مشرانو غوښتلي وه چې د سولې لپاره دې په جنوب کې د طالب مشرانو لپاره د امن سیمه جوړه سي. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه په ستنسو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال مهم کسان شامل دي. د دوی ټول شمیر 15 تر رسیدي چې په کندهار او ګاونډي ولایتونو کې اوس ژوند کوي. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په یادو 15 مهمو طالب مشرانو کې ځینو یې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال والیان د دفاع او خارجه وزارتونو د لوړتبه مسولینو په توګه کار کړی. جنرال رزاق زیاته کړی چې وطن ته پستنېدو او یا هم د هغوی د پخلاینې په بهیر کې د سولې شورا هیڅ رول نه درلودي او دوی د قبایلي مشرانو په هڅو دا کار کړی.
په دې کې والیانم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. دا د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي او موږ دې ته اطمینان.
کندهار ته ډېره پوری د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا د غړو پلرنۍ مینه پیژندل کیږي او په قبایلي لحاظ له ځایي ولسي مشرانو سره پخې اړیکې لري. د کندهار امنیت قومندان وطن ته د سنوسو طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې نوري هڅې هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان وسلوالو طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده چې د جګړې د پراختیا مخنیوي هم ورباندې کېدای شي.
دوی ورځې د مخه لطف الله هغه چې د طالبانو په ټینګ کې د وزارت دفاع مرستیال پته سوی و او بیا په پنجاب کې د پاکستان کونسل و د طالبانو کونسل و د طالبانو حکومت په ټینګ کې هغه راغلی دی چې هغه د ملا محمد عمر اخوند نږدې دوستان څه دی څلور نیم کاله دی او صدر ابراهیم او نور طالبان په پاکستان په بند کې پاته سوي چې اوس بیا موږ زهریږو او موږ به بېرته پر پاکستانیانو هغه خلک چې جنگ نه کوي خرڅول کیږو پر امریکا باندې د پاکستان د طریق څوک چې د پنجابي د ګټو لپاره یا د شوروي او د ایران د ګټو لپاره استعمالي هغه افغان نه دی هغه پنجابي بولو پنجابي دی نو چار ځای په اړه وسله د بین وړ کیږي.
دوی میاشتې مخکې په کندهار کې د سولې چیغې په نوم د جنوب جنوب غربي او جنوب ختیځو دیارلس ولایتونو د ولسي مشرانو په یوه ستره غونډه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په جنوب کې د طالب مشرانو د اوسېدو لپاره د امن سیمې د رامنځته کېدو غوښتنه وسوه. دا لا هم بې جوابه سوال دی چې جنوب ته د طالبانو د واکمنۍ سنه سوي جګپړي کسان به د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې کوم رول ولري او کنه، خو عام افغانان یې د سولې په راوستو کې د هڅو غوښتنه کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت قومندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې له مخې به په بهر کې د وسلوالو د پټېدو په مرکزونو فشارونه زیات سي. جنرال جان نیکلسن له امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې نوې تګلاره به له افغان حکومت سره د خپل حاکمیت په پراخولو کې ډېره مرسته وکړي. جنرال نیکلسن په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ته په اشاره ویلي چې دغه ډله به په راتلونکي کې له منځه یوړل سي.
تاسو ویلي چې وضعیت له بنبست سره مخ دی. د څلورو زرو اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای سي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي. که د ناټو یو لک او څلوېښت زره عسکر ونه سوای کولی چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا یې د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو دیارلس زره امریکایي عسکر به څنګه دې موخې ته ورسېږي؟ له دې دیارلس زره عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
When no army existed
دا د لپاره چې دغه برخه پیاوړی شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود دا وخت نیسی. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګه دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو سخته جګړه کې دي که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپل هم تلفات ویني. دا یو پر لپسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې امله موږ د ائتلاف په یو وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا دی چې دا پالیسی یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپلې وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو. تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي، بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي، دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي، دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسي همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یوه جامع او دولتي پالیسي ده، او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې امله موږ فکر کوو که څه هم دا وړتیاوې به هلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغسې مختلاړ شو د هغه دلایلو له امله چې ما وویل.
ولسمشر ویلي چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي، بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ غواړو
چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمیر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بېلګې په توګه تیره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمیر زیات کړ. په دې اوړي کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قومندانان وي، او تر هغه وروسته نور افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي او دا به پر بهرنیو پناځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نسی راکولی، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخو ته ورسیږي. دا به له دوو تر دریو کلونو ونیسي، که له دریو تر پنځو لس کلونه او که زیات.
پریږدئ چې په بل ډول یې ووایم، نړیواله ټولنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ بیایي. تیر کال په وارسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 هیوادونه یو ځای شول او پر دې یې هوکړه وکړه چې د نورو 4 کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. اوس دا کال ولسمشر ټرمپ خپله پالیسي اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرې غور وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثبات افغانستان هدف ته ورسیږو او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو له بده مرغه او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولای شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
داعش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې داعش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به داعش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
موږ کولی شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوو یې. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. داعش ټولې نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر داعش فشار واچول شو چې د خلافت مخه ونیول شي. داعش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مو له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 و 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به داعش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر داعش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د داعش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې داعش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامی کودتا څخه وروسته د خلکو بندي کولو او له وظیفو څخه ایستلو ته دوام ورکوي، چې د تیرې جمعې په ورځ تقریبا 1000 تنه له خپلو کارونو څخه جبران و ایستل سول. خبریال دورین جونز په دې باره کې له استانبول څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
سمی انوری من د تاسې سره یو مظاهره کوونکو د روانې میاشتې په سر کې د استانبول په زړه کې شعارونه ورکول. دا له ټولو نه وروستۍ مظاهره وه چې د پروفیسر نوری ګلمن او د ښوونځي ښوونکي سمی اوسکاجا په ملاتړ شوې وه. د احتجاج کوونکو دا 5ه میاشت چې د لوږې اعتصاب د روزونکو په برطرفه کېدو باندې کړی دی، چې دا د ناکامې کودتا نه وروسته د خلکو د ځپلو یوه برخه ده. دغه احتجاج ډیر دوام ونه کړ. په وسلو سنبال په لسګونو ضربتي په لسو چې خفیه په لس ورسره هم ملګري وو. څومره چې دوی کولی شولو هغومره کسان یې بندیان کړل. د لوګي د اعتصاب کوونکو حالات چې هر څومره خرابیږي، په هماغه اندازه د دوی د ملاتړ کوونکو ځپل زیاتیږي. د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سولیو امتیاز ورکول رد کړ. سولیو وایي
Kusura bakmasınlar. Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz.
Devayı zıbakana var ama. مګر موږ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناسته وو چې د ترورستانو په حیث زده کړه وکړي. ده زیاته کړه چې موږ خپل ماشومان د زده کړې له کبله د ترورستانو په لاس نه ورکوو. ګلمن او زاکاجا او وروسته له هغې له خپلو وظیفو نه لرې کړی شولو چې دا تور ورباندې ولګېده چې دوی د ملا فتح الله ګولین پلویان دي. انقره په ګولین باندې تور لګوي چې د تیر کال د ناکامې کودتا تر شا وو. د 150,000 د ډیرو کسانو په شان چې د خلکو د ځپلو د پیل کېدو نه را په دې خوا له خپلو وظیفو نه لرې کړی شوي دي. ګولمن او وزاکجا کلک سیکولر دی او د ګولن مخالف دی چې د هغه په خلاف د حکومت تورونه ردوي. مګر دغه دواړه کسان په حکومت او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې انتقاد کوي. د دوی د لوګ اعتصاب د مخالفینو لپاره ښه بهانه شوله چې د خلکو د ځپلو په ضد آواز پورته کړي. په دوی باندې د تروریزم او د غیر قانوني کین اړخ یې ګوند سره د ارتباط لرلو تورونه لګول شوي دي. سیاسي پو چنګیز اختر وایي د لوګ د اعتصاب کوونکو او د دوی د پلویانو ځپل ویره او ورخطایي پیدا کړې ده. اختر وایي
It's done out of irrationality and fear. They don't realize that by doing so
دا کار په ویره او بې منطقۍ سره شوی دی. دوی په دې نه دي پوه شوي چې په دې کار سره دغه دواړه بدبخته کسان اتلان کوي. که دوی مړه شي چې زه واقعا هیله لرم داسې ونه شي، حالات به له بد نه بدتر شي. خلک به دا موضوع ډېره کلکه ونیسي. ښایي چې نور کسان دوی تعقیب کړي او د لوږې اعتصاب وکړي او ښایي چې دا به داسې وڅه وي چې بیا به کنټرولېدلی نه شي. د ګولمن او زاک جا په طرفداري احتجاجونه روان دي. د دوی نمونه او پوسترونه د درستې ترکیې د ښارونو او ښارګوټو په دیوالونو باندې لیدل کیږي. د خطرونو سره سره یو مظاهره چې هیڅ پروای ونه کړه، مګر د ګولمن او زاک جا د ژوند په باره کې اندېښنه لري. یوه مظاهره چی وای
I'm extremely worried. I'm so worried. I'm losing weight because I don't enjoy existing while this is
زه ډېر پریشان یم. زه ډېر اندېښمن یم. حتی او وزن مې کمیږي ځکه چې د دغه پیښو له کبله د ژوند نه خوند نه اخلم. موږ به په قطعي توګه د ژوند کولو لاره پیدا کړو، نه یوازې ژوند بلکې مقاومت به کوو او په آخر کې به کامیابه شو. موږ د څه شي لپاره چې مبارزه کوو هغه عدالت او بشري حقوق دي. دا یوه ښه داعیه ده. بلاخره پولیسو دغه احتجاج تیت او پرک. رپورټونه وایي تاوتریخوالی هغه وخت زور واخیسته چې وایي چارواکي غواړي د لوږې په اعتصاب کوونکو باندې په زور خواره وخوري چې ژوندي پاتې شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.